السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم. په دې خبرونه کې بعد قبایلی سیمه خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصری او شننې هم دي. 19 پروګرام مشالونه هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې د همکار بشیر ګواخې درته وایي.
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د کراچۍ د امنیتی حالاتو څېړل لپاره د سند صوبایي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د اپوزیشن ګوندونو د سخت تنقید سربېره د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف حقانی مدرسې سره مالی مرسته ښه کار بللې ده. او افغان چارواکي وایي شام ته د جګړې لپاره د افغانانو د ورتګ مخنیوي لپاره سخت کوششونه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچۍ د دورې په مهال هلته د رینجرز وکونو د عملیاتو په جاري ساتلو ټینګار کړی دی. د پوز په پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې راحیل شریف د پاکستان د کورنو چارو وزیر، د استخباراتي ادارې ISI د مشر، د سند گورنر او وزیر اعلی سره هم ملاقات کړی دی او د غلطۍ پر امنیتي مسایلو سره خبرې کړي. نوموړي په داسې مهال کراچۍ کې دغه ملاقاتونه کړي چې د روسیو کې د سند د هایکورټ چیف جسټس زوی تښتول شوی او مشهور قوال امجد صابری وژل شوی و. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان حقانی مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپو د ورکولو دفاع کړی. عمران خان پرون پېښور کې خبرلان ته وویل
سارے مدرسوں نے اور یہی مولانا
سمیع الحق پر شمول ٹول مدرسوں دا پرویز مشرف پا وقت کی لاغو پیسو اخیستو انکار کرے ہو چی دا مدرسوں دا اصلاحات و لپارا ورکول کی دی. اس دوی پر مک باور لری نوزہ کئی راسر اصلاحات من لی دی. دا دا پاکستان لپارا دی رکھا خبر دا.
بڑی خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے.
خو اپوزیشن ګوندونه وایي د دې هیڅ ضمانت نشته چې حقانیه مدرسه به دا پیسې د اصلاحاتو لپاره وکاري. د یادونې ده چې عمران خان سمو د وړاندې خبریالانو سره خبرو کې افغانستان کې د طالبانو جنگ روا کار بللی و. د حقانیه مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو روحاني پلار بولي او له دې ځایه د طالبانو ګڼ مشران فارغ شوي هم دي. نن په جنوبی وزیرستان FR ټانک او ډیر اسماعیل خان کې د پولیو ضد شپږ ورځنی کمپاین پیل شو. د فتح سیکرټریټ ویند عقیل احمد نن مشال ریډیو ته وویل چې دې کمپاین کې به له 5 کلونو څخه کم عمره له 1 لک څخه ډیرو ماشومانو ته د دې معذورونکي وایرس د مخنیوي ویکسین کیږي. دا کمپاین تر هغې وروسته پیل شوی چې تیر هفته ډیر اسماعیل خان کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی و. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد له پرون راهیسي عملیاتو کې 19 وسلوال وژلې دي. د دې ولایت وایند اتولہ خوګنی نن مشال ریډیو ته وایي چې له تیرې ویونې راهیسي په بیلابیلو عملیاتو کې 101 داعش وسلوال له منځه وړل شوي چې اکثره یې پاکستانیان دي. تیره ورځ د کوټ ولسوالۍ خلکو مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دوی کورونه ورسوځولي دي. دوی له افغان حکومت غوښتنه کړې وه چې له دغه وسلوالو دې دوی خلاص کړي. تر اوسه پورې وسلوالو ډلو د افغان چارواکو د دغه خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې د شام جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماټیکي هڅې پیل شوې دي. هغه زیاته کړه
د افغانستان دولت د مهاجرینو د حقونو خوندیتوب او د دوی د حقونو رعایت لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیساری سره په تماس کې شوی او د موضوع حل لپاره په ګډه کار کوي.
یاد دی وی چې د شام د انقلابي ځواکونو ملي ائتلاف په دې وروستیو کې افغان حکومت ته یو لیک استولې او ته غوښتي دي چې د شامی رژیم په پلوي د هیواد ته تلونکو افغانانو مخه ونیسي. د ریپورټونو تر مخه د افغانان اکثره له ایران څخه ځي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د برتانی د خزانه وزیر جورج اوزبرن وای ملکی له اروپایی ټولین څخه د وټلو په حق کې د رائے د ورکولو وروسته د کیدونکو اغیز لپاره تیار وو. نو موري نن ول چې د برتانیا د سرکاري بانک د مشر د یورپی یونین هیوادونو د خزانه وزیرانو نړیوال مالی صندوق یا IMF مشر او د امریکای د خزانه وزیر سره خبرې کړې دي. تاغه په ونه کې ضرورت وو نو برتانیا د مالی بحران په وړاندې ښه پلانونه لري. تیر هفته شوی ټول پښتنه یا ریفرنډم کې برتانویانو پریکړه وکړه چې له اروپایي اتحادې څخه ووځي. تر هغې وروسته په ایشیایي مارکیټونو کې د برتانوي پیسو پاونډ قیمت کم شوی دی. په مشرقي لبنان کې په یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د حزب الله المنار ټلویزیون نن خبر ورکړ چې ګڼو ځانمرګو برید کوونکو د شام پولې ته نږدې د لبنان په قا کلي کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. د قا ښاروال لبنان غږ رډیو ته ویلي چې وژل شوي کسان ټول ولسي وګړي دي او په ټپیانو کې درې لبناني سرتیري شامل دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په برید کې څوک لاس لري. په شام کې د حزب الله ډلې شیا سختدریزي وسلوال د ولسمشر بشار الاسد په پلوۍ جنګیږي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د تیر اونۍ د هغې خونړۍ حملې ذمهواري منلې چې په اردني سرتیرو شوې وه. ځینو سرچینو چې نمونه یې نه دی اخیستل شوي په داعش پورې تړلې عامه خبري اژانس سپرون وویل چې هغه حمله د داعش ډلې د یوه جنګیالي لخوا شوې وه. تیرې سه شنبې په ورځ په یوه موټر بم چاودنه کې د اردن ګنډ سرحدي ساتونکي ووژل شول. له چاودېدونکو موادو ډک موټر په لرې پرتو سیمو کې پروت د شامي کډوالو یو کم سره نږدې وچاودېد. دغه سیمه د اردن شام او عراق پولې ته نږدې پرته ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرینم د بشیر غوښنه واریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستان د پوځ مشر او ځینو نورو چارواکو د کراچۍ ښار دوره کړي.
د آرمیسیس ویزیت نه پس او د هغو د ملاقاتونه پس ګمان دا دی چې د کراچۍ په دې آپریشن کې به نور تیزي چې دی هغه به راځي.
په فاټا کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره قبایلو په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده.
موږ سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، هیڅ هم نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان که یو کلي کې یو کاري هغه سبق مبق د قرآن ورته وایي، نور څه داسې سهولیات نشته.
او نیس پروګرام مشالونه کې به د باچا خان خدای خدمتګار تحریک په اړه واره.
دی قومی شعور دپاره او دی سماجی انصاف دپاره واحد لار ماته عمره ښکاري کوم چې خدای خدمتګار تاریخ د نن نه سل اتیا کاله مخکې شروع کړی وه.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ د کورونو چارو د مرکزی وزیر چودري نثار علي خان، د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر او د کامی سلامتیا د سلاکار ناصر جنجوا تر څنګ د کراچۍ ښار دوره وکړه او ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روان عملیات به بېله سخنډه جاري وساتي. دا چې په دې اړه کارپوهان سوای د محمد عمران په دې رپورت کې تفصیل اورو.
د فوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د فوز سرلخکر جنرال راحیل شریف د اتوار په ورځ د رینجرز ځواکونو د دفتر دوره کړی او هلته ورته د یاد ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر په کراچۍ کې روان عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. د دې وروسته جنرال راحیل شریف په کور هډ کوارټر کې د کورنیو چارو د مرکزی وزیر چودري نثار علي خان، د ISI مشر لیفټننټ جنرال رضوان اختر او صوبایي چارواکو سره په یو غونډه کې ګډون هم کړی چې پکې د فوز سرلخکر استخباراتي او امنیتي ادارو ته امر کړی د ترهګرۍ د ختمون لپاره د ګډ کوششونه روانو ساتلی شي. د ISPR خبر پاڼه د جنرال راحیل شریف په حواله وایي چې د کراچۍ عملیات اوس داسې پړاو ته رسیدلي چېرته چې وسلوال او د هغوی مرستیال یوازې کړی شوي دي چې لکه بلې دوی اسان هدف په نښه کوي، ولې فوج او نورې امنیتي ادارې به کله هم دوی کامیابۍ ته نه پرېږدي. د فوج سرلخکر د کراچۍ دوره په داسې مهال کړي چې څو ورځې وړاندې نوموړی قوال امجد صابري نامعلومه وسلوالو د ښار لیاقت آباد سیمه کې وژلی و. د دې تر څنګ د سند هایکورټ د چیف جسټس زوی هم یوه اونۍ وړاندې باندې تختولې شوې چې لاتر دې د مې هسپتا نه لګېدلې. د جنرال راحیل شریف د دورې او د فیصلو په اړه کراچۍ کې میشت خبريال او شنون کې نوید حسین وای چې د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف څوک چې د علاج په غرض په لندن کې دی هم د ویډیو په ذریعہ یو غونډه کې ګډون کړی و چې پکې د کراچۍ د عملیاتو په اړه مهمې فیصلې شوې وې.
آرمی چیف جنرال راحیل شریف د کراچۍ وزټ د مخ کې یو خبر چې هغه میډیا ته نه دی چې هغه دا و چې وزیر اعظم نواز شریف سره هغه خبرې کړې وې سیکورټي او انټیلیجنس مشران سره د ویډیو لینک په ذریعہ باندې پرائم منسٹر ہاؤس کې، او هغه کې فیصله دا شوې چې کراچۍ کې چې کوم آپریشن دی هغه کې به تیزی راولي.
نوید حسین وایي چې د فوج سر لخکر او نورو چارواکو د کراچۍ د دورې وروسته داسې معلومیږي چې ښار کې روان د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې به نور هم تیزی راځي.
د آرمی چیف د وزټ نه پس او د هغه د ملاقاتو نه پس ګمان دا دی چې د کراچۍ په دې آپریشن کې به نور تیزی چې دی هغه به راځي، او چې کوم سیزونه چې هغه سیاسي وجوهاتو باندې هغه ډیلی کېدل هغه به اوس
دا ذکر ده چې په کراچۍ ښار کې د شاوخوا دریو کالو راهیسې وسلوالو پر ضد عملیات روان دي، د کوم لپاره چې نیم فوجي ځواک رینجرز ته خصوصي واک هم ورکړی شوی. ولې تیرو ونې کې د سند های کورټ د چیف جسټس د زوی اویس علی شاه د تختولو او بیا د امجد صابری د وژنې وروستو د بیلابیلو خلکو لخوا په عملیاتو نیوکې شروع شوې وې چې وروستو د اتوار په ورځ فوجي او حکومتي چارواکو د ښار دوره کړې او ولس ته دا باور ورکړې چې د امن ټینګ ساتلو لپاره به هر ممکن ګام پورته کولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید دعوا کړی چې د پاکستان فوج د 90% ترهګر لمینځه وړلی دي او باقي 10% به هم زر ختم کړي. دا چې د پرویز رشید دغه د ترهګرۍ د ختمولو داوی څومره په حقیقت مبني دي، د مجید بابر په دې رپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د تیر جمعې په ورځ د پاکستاني اخباراتو د ایډیټرانو د کونسل یوې غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې چې په ملک دننه د دغه هیواد استخباراتي او امنیتي ادارو د 90% ترهګرو ملاماته کړې او سخت دریده سوچونه یې هم تر ډیره حده ختم کړي. دا چې دا خود حکومت داوی دي، آیا د دغه هیواد اپوزیشن ګوندونه هم د پرویز رشید دغه دعوی سمې ګڼي او که څنګه؟ په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند اطلاعاتو سیکرتر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر قمر زمان کایره وایي چې دا د حکومت دعوه ده، خو ماته نه ښکاري چې دا دعوی په حقیقت مبنی دي.
دا د پرویز رشید یو اندازه ده او اندازې غلطی هم کېدی شي او صحیح هم، هغې سره اتفاق هم کېدی شي او اختلاف هم، خو په دواړو حالاتو کې د پاکستان د هڅو او قربانیانو نه انکار نه شي کېدی. خو تر کومه حده چې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد خبره ده، نو په هغه اړه موږ ته د وفاقي او پنجاب صوبایي حکومت هغه هڅې او ارادې نه تر سترګو کېږي چې د یو متبادل فکر په رامنځته کېدو کې پکار دی. د هغې لپاره د ډېرو هلو ځلو ضرورت دی.
خوبل خواه ده عوامی نشنل گوند سره تړاو لرونکي د پارلیمان پخوانی غړی بشرا گوهر وویل چې اوس دا د فیصدی خبره زړه شوه او دا مونږ د دریو کالو نه اورو.
دا 90% یا 90% خدای ټول وخت وای، دا 90% دا مونږ د دریو کالو نه اورو کنه، او چې کله نه دا اپریشنونه هم شروع شوه دین دا کال ورو چوي 90% کلیر شو او باقی به زرو شي. نو د دې څه مطلب دی؟ او زما څو پورې پالیسۍ کې تبدیلی نه راغلي، نو دا چې کوم دا انتها پسندیده یا دا دهشتګردي ده، نو دا ختمېدل داسې په فیصدونو کې به نه وي. دې لپاره به اول کلیرلی ډیمونسټریټ کړي چې پالیسي کې شفت شوی. موږ وکتل چې ریسنټلی هم چې د پالیسي شفت نه دی شوی، اسلام آباد کې کناو ګرځېدلي دي د بینډ آوټ سیټ. موږ ګورو چې دهشتګرد چې کوم دی هغه خپل کاروایي هم کوي، مولا منصور پکې ملاو شو کلاو ګرځېد په بلوچستان کې.
اخوا په لاهور کې د امنیتي او سیاسي چارو کارپو حسن عسکری وایي چې د حکومت لخوا د ترهګرو د ختمېدو په اړه د نوي یا کم او زیات فیصدي خبره خو منلی کېدی شي، خو د سختدري د سوچ په اړه شمیرې ورکول زما سوچ نه مني.
کچېرې د شمالي وزیرستان خبره کوي نو دغو سیمو کې پوز د ترهګرو روزنیز کمپونه پټنځایونه او بیسونه ختم کړل. خو که د نور پاکستان خبره وکړو نو ترهګر سخت دریزه او د دوی ډلې موجودې دي. دا خبره ټیک ده چې دغو پوځي عملیاتو سره د دوی لږ مخنیوی شوی دی، د عام ولس په نقل او حمل کې یو څه بهتري راغلې ده. خو تاسو ګورئ چې په کراچۍ کې دوه لوی پیښې وشوې، خو د وفاقي حکومت لخوا دومره لوی دعوه زما نه ده خیال چې یو آزاد فکره څېړنکار دی دې دعوی سره متفق شي.
د حسن عسکری په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د جګړې نیخ په نیغه تعلق د یو مخیزي تګلارې سره ده. په دې اړه د دوه مخي تګلارې نه مخکې څه ګټې شوي او نه به بیا وشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په یو مقاله کې په دې ملکي په سخت دریځې باس شوې ده. مقاله د دې په ډاګه کولو هڅه کړې ده چې څه ډول یو سخت دریځي فکر ټولنې ته زیان رسوي او دا غوږونو خاموشه کولو سبب ګرځي کوم چې د مینې او برداشت پیغام خوروي. بریوال کاکړ یې درته نور تفصیل وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه د دې مقالې پایل د امجد صابری په نامه له هغه قوالی ویونکي کوي چې تیره اونۍ په کراچۍ کې وسلوالو په ډزو وواژه. ورځپاڼه لیکي امجد صابری په موسیقي او قوالی کې د خپلې تاریخي مسلکي کورنۍ یو نومیالی کس و او د نړۍ په ډیرو برخو کې پیژندل سوی قوال و. د ورځپاڼې په لیکنه امجد صابری په خپل هنر او موسیقي کې یوازې د مینې، ورورولۍ او برداشت پیغام خپراوي. مقاله زیاتوي د هغه پر وژنه سیاسي ګوندونه خپل سیاست کوي او په ولس کې راپورته شوی غوسه به هم سړه سي، خو څوک چې بتل د امجد صابری پر وژنه ویر کوي هغه د کورنۍ ده. مقاله پر مخ لیکي چې ډیر خلک د هغه پر جنازه د راټولسو خلکو شمیر ته پکتو وایي چې د کرکې پر ضد به د امجد صابری پیغام نه مري. خو ورځپاڼې د دې په مقابل کې په ټولنه کې د سخت دریځۍ په ډاګه کولو لپاره د پنجاب د پخوانی ګورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری کیسه کړې ده. ورځپاڼې لیکي سلمان تاثیر یوازې دا خبره کړې وه چې ناموس رسالت ته په سپکاوي تورنی سوي ایسوي مېرمنې آسیا بیبي ته دې انصاف ورکړل سي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د هغه پر امنیت ساتلو مامور ممتاز قادری خپل کړي ټول لوزونه تر پښو لاندې کړل او سلمان تاثیر یې په ډزو وواژه. ورځپاڼه په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریځۍ فکر یو بل بیلګه دا وړاندې کوي چې د پنجاب صوبې یو پخوانی لوړپوړي چارواکي په یو لیکنه کې پر ټي وي چینلونو خپرېدونکو اشتهار نیوکې کړې دي او هغه یې فاشي خپرونکي بللې دي. د مقالې په وینا د دې اشتهار په بیا بیا کتلو هم څوک داسې څه پکې نسی پیدا کولای کوم ته چې فحاشي وویل سي. د ورځپاڼې په لیکنه په دې اشتهار کې نور هیڅ داسې زیان رسوونکې څه نسته او یوازې یو انجلۍ پکې د کرکټ جامې اغوستې دي او د کرکټ لوبه کوي. ډان ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د حکومت او پوځ لخوا په ګډه له جوړ سوي نېشنل اکشن پلان څخه اوس یوازې یو ټوکه جوړه سوې ده. خو د ورځپاڼې په لیکنه کوم څه چې ټوکه نه ده هغه دا سخت دریځي فکر دی چې د پوهې مخه نیسي او ملکیه د ناورین پر لور روان کړی دی.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یولس بجو،
د مشال برکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
مشال
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی دی د دارالعلوم حقانیه لپاره د فندز د منزورولو مقصد د مدرسې استکون کی په کامی دایره کې راوستل دي. نوموړي ویلی دی دا ګام د مدرسو د اصلاحاتو یو برخه ده. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
پرون ماخام وزیر لاهوس په خبر کې یو خبری کانفرنس ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویل چې دا د دوی د ګوند او د حکومت پالیسی ده چې په مدرسو کې په لکونو زده کوونکي دغه ماشومان مین سټریم یا قامی دایرې ته راولي. زدرتا خپل پالیسو ویم دویش لکه ماشومان په پاکستان کې په دینی مدرسو کې زده کړه کوي او صرف اته لکه ماشومان په انګریزي میډیم سکولونو کې زده کړه کوي او انګریزي میډیم د سکولونو ته هغه بچی دي د چا چې پلاران مالداران وي او مدرسو ته ټول د غریبو خلکو بچی راځي. نو زموږ د حکومت د ښکار پالیسی ده چې دغه ماشومان به مرسته کوو او دوی به قامی دارې تراولو. نو وړي زیاته کړه چې د ترهګرې په ضد د قامی تګلارې یا نېشنل اکشن پلان هم دا یو برخه ده چې د ټولو مدرسو اصلاحات وکړي شي. او یاد ساتے دا دا نیشنل ایکشن پلان برخه هم دا چې د مدرسو اصلاحات وکړو. زتا اوستا یو خبره په ډاګه کړم. داعش چې کوم نړیوال دا وسلوال تنظیم دی کوم خلک چې د ټول یورپا زی او په هغه کې شاملېږي هغه خلک دي چې هغه لپامه غورځول شوی دی یا معاشره کوم خلکو ته کم نظر کوي. نو دا یو منل شوی حقیقت دی چې کوم خلکو ته معاشره کم نظر کوي یا لپامه غورځول شي هغوی سخت دریځې اړخ ته مخه کوي. د پام وړ ده چې د خیبر پختونخوا حکومت د 2014 ولسم مالی کال بجټ کې په نوخار کې د حقانی مدرسې لپاره 10 کروڑ روپے پنګه مختص کړی ده چې په ځینو مخالفو ګوندونو سخت ټکونه کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی دا زمین نجوان دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر خیلی دیو میندی نور نگواری چی نور گو بیگنا زمین و کتابو تونی تا کینی تولو تخفل فلاو غلائی چی نور غور بان کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو سره د خبر پختونخوا حکومت د 2014 ولسم مالی کال بجټ کې په لومړي وار د یوې مدرسې دارالعلوم حقانیه لپاره فنډز په مختص کولو لوجې د سخت نیوکو لاندې راغلي دي. ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د یو مخصوص مذهبي ګوند د خوشحالولو لپاره دا ګام پورته کړل شوی دی. ځینې شنونکي بیا وایي چې دا سیاسي فیصله ده خو صوبایي حکومت د دې فیصلې دفاع کړې ده. نور تفصیل د ګل ایاس په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا نوخار ضلع کې په جرنلی سړک اکوړه خټک کې دارالعلوم حقانیه هغه وخت په ملکی او غیر ملکی میډیا کې په سر ټکو کې راغله کله چې صوبایي حکومت په بجټ کې دغه مدرسې لپاره 10 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي. په صوبایي بجټ کې له نورو مدرسو سره د مالی مرستو خبره نه ده شوې. په پېښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې صوبایي حکومت د سیاسي مصلحتونو ښکار شوی دی.
ملک چلی نو دا د مولانا فضل الرحمن ګوند مخالفین دي. نو د مولانا فضل الرحمن چې کوم جمعیت دی هغې سره تحریک انصاف ډېر سخت اختلاف دی او مولانا فضل الرحمن اکثر په عمران خان باندې ډېر تنقید کوي. یو دا وجه هم کېدی شي. بل دا ټولو نه غټه مدرسه ده دغه هم یو وجه.
کارپور رحیم الله یوسفزی ویل چې واکمن تحریک انصاف او جماعت اسلامي غواړي چې اسلامي ووټ او طاقت له خپل ځان سره یو ځای کړي. دوی د دارالعلوم حقانیه منتظمینو زده کوونکو استادانو حمایت ترلاسه کوي. بلخوا عوامی نیشنل ګوند د تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت هغه خبري رد کړي چې پخوا دوی هم له مدرسو سره مالی مرسته کړي. د عوامی نیشنل ګوند یو غړي بشرا ګوهر ویل چې صوبایي حکومت یو غلط رجحان جوړ کړی دی.
ادارې ته ورکول چې کوم خلا وایي چې زه او سمیل حق خو ډېر ځله ویلي چې زه د طالبانو پلار یم. د دکې ادارې نه بله د دهشتګردو
لیډران راوتی دي او د هغه لینک سي دي سره.
بشرا ګوهر ویل چې په بجټ کې د تعلیم پانګې کې 10% کټوتی شوی او ترقیاتی پانګې هم رقم کړل شوی دي، خو یوې ادارې ته دومره پیسې ورکول ښه کار نه دی. نوموړي ویل چې دا کار د ترهګرۍ ضد قامی کړنلارې خلاف دی. کرپور ملا یوسفزی هم دا دریځ لري چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره کار نه دی شوی.
یو خو مرکزی حکومت هم ډېر څه نه دي کړي او صوبایي حکومتونه خو بالکل څه نه دي کړي. نو دا اوس زما په شان باندې چې اوس حکومت پیسې ورکول کېږي ادارې لا، نو پکار دی چې بیا هغه اداره هم د حکومت خبرې هم مني، حکومت د هغې سره په دې باندې مذاکرات کولی شي او چې کوم اصلاحات پکار دي هغه اصلاحات پکار دی چې راشي.
خو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر د دې پرېکړې دفاع کړي او له مشال راډیو سره یې د دې دوه وجوهات او د 10 کروڑ روپو د لګولو طریقې کار شریک کړي.
نمبر 1 دې ته چې د مسجد پیسې نه لاله شي تیر دوه حکومتونو کې، او بل دې خبر دا ده چې دې تعداد دونه سیوا دی دې کې تقریبا 4,500 پوری ماشومان سبق کوي. نو دې د وجاري سب سر ریکوایرمنټ هم دې ډېر زیات دی، نو په دې وجه دې ته ډېر زیات پیسې نه لاله شي. دې له موږ نه د پیسې نه ورکو دا مخکې خو به مدرسو ته ډېرو مدرسو ته نه د پیسې ورکړي شوي دي. هغه په خپل مرده چې پیسې کول نه ورکول خو دې مدرسې ته به نقد پیسې نه ورکړي کېږي. دا به د حکومت په طریقه کار باندې پیسې لګي چې رسه سزونه ضروري دي، دا به ډسکشن کېږي.
صوبایي وزیر زیاته کړه چې د مدرسې د استادانو صلاحیت پیاوړي کول لپاره به کار کوي، خو شنون کې په دې اندي چې په موجوده نامنیو کې یوې مدرسې ته دومره پیسې ورکول نامناسب ګام وو، او په صوبه کې په زرګونو نورې مدرسې هم موجود دي چې باید حکومت د ټولو لپاره یو شان پالیسي ولري.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
په قبایلي سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره د دغه سیمو اوسیدونکو له روژې وړاندې په پېښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکي وایي چې د اختر پر ورځ به هم احتجاج کوي. احتجاج کوونکي شکایت کوي چې د روژې په میاشت کې د احتجاج باوجود هم چارواکو ترې د ستونزو په اړه هیڅ پوښتنه نه ده کړې. نور تفصیل د سلام یوسفزي په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د احتجاجي ناستې مشري کوونکی اقبال افریدی وایي چې دوی د خپلو سیمو لپاره د تعلیم، صحت، اوبو او بجلی غوندې د بنیادي اسانتیاو غوښتنه کوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان کې د هر چا ستونزې په احتجاج او خبرو هواریږي، خو د روژې په دې سختۍ کې د دوی د پرله پسې احتجاج باوجود هم حکومتي واکدارانو یې تپوس نه دی کړی.
د احتجاج مقصد خدا وي چې حکمرانانو له جړه کول وي چې په دې علاقه کې د دې شي کمې دی یا موږ سره دا ظلم زیاتې دی. تر اوسه پورې یو طرف نام نه د وفاقي حکومت د اړخه چې دلته دانیال وزیر عزیز راغلی و هغه هم زموږ دلته تپوسونه کړه، نه گورنر، نه چې کوم د پولیټیکل انتظامیه چې دوی دا ویلي وی چې یاره د خل ناستې د دې مسله څه ده، اوبه، بجلی یا د تعلیم یا نور چې د متاثرینو د واپسې یا د کورونو سروې مسلې دي.
احتجاجي ناسته کې د تیرا میدان اوسیدونکي سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې یو هم بنیادي اسانتیا نشته.
ولله صحت مسله ډېره غټه مسله ده. صحت اول هو ګورنمنټ اسپتال وونه کم پرویټ هغه ټلیفون ورن کړی وو، نو الله تعلیم او د صحت یو سہولت هم نشته. مونږ د حکومت پاکستان نه گورنر خیبر پختونخوا نه پولیټیکل ایجنټ نه دا مطالبه کوو چې هلته فورن تعلیمي ایمرجنسی نافذ کی اور سره تعلیم او صحت او بل الله کم کورونه مونږ کورونه ورن شوي دي. تر اوسه پورې نه موعظه ملو شوي دي، نه د واپسې پیسې ملو شوي دي. بس صرف اعلانات کوي چې مونږ دا وکړلو او وکړلو، حالانکه ایمبولانس کې سم نه دي کړي.
احتجاج کې ناس د مومندوی جنسید د دره عیسا خیل اوسیدونکو بخ محمد وای چې د سکولونو د نشټوالي له وجې ماشومان بې تعلیمه پاتې کیږي او د تعلیم پرته به د سیمې راتلونکي روښانه نشي.
زمونږه سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، هیڅ نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان یو کلی کې یو کاری هغه سبق مبق د قرآن ورته وي، نور سداسي سهولیات نشته. ماشومان غریبانان هغه هم داسې اوړي روړي پوه شي او چې کوم دا زمونږ واړه واړه ماشومان یې هغه خاورو کې ټوله ورځ لوبې وکړي وکړي بس بله راشي بس شپېسته وده شي.
گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه په قبایلی سیمو کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی دی او ویلی دی چې حکومت قبایلی سیمو کې سل په سلو کې تعلیم عام کولو ته ژمن دی. د احتجاج کوونکو وینا ده چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج جاری ساتي او د اختر منز به هم احتجاجن د گورنر هاوس مخې ته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک باندې او په ټوئیټر باندې هم موږ ته رائے راکول شي چې موږ خپل خبرونه تاسو لپاره څنګه جوړې کول. تم تاسو زمنګ ریپورټونه او لوستل شي کتل شي او پایم خپل رائے راکول شي. او اوس په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. د بشیر ګواخ نه به لند خبرونه واورو.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچی د دورې په مهال حالت د رنجر ځوکونو د عملیاتو په جاری ساتلو ټینګار کړی دی. هغه په داسې مهال کراچی ته سفر کړی چې په دې روسیو کې د سند د های کورټ چیف جسټس زوی تحته ورک شوی او مشهور قوال امجد صابری وژل شوی و. د خبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان حقانی مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپیو د ورکولو دفاع کړې ده. خو اپوزیشن ګوندونه وایي د دې هیڅ ضمانت نشته چې حقانی مدرسه به د پیسې د اصلاحاتو لپاره وکاروي. نن په جنوبي وزیرستان فارټانک او ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو ضد شپږ ورځنی کمپاین پیل شو. د فارټا سیکرټریټ ویند عقیل احمد نن مشال ریډیو ته وویل چې دې کمپاین کې به له 50 کلونو څخه کم عمر له 1 لک څخه ډیرو ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد له پرون راهیسې عملیاتو کې 9 لس وسله وال وژل دي. چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې کوټ ولسوالۍ او سرتین سیمې له داعش وسله والو پاک کړي. د برتانیې د خزانې وزیر جورج اوزبرن وایي ملک یې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په حق کې د رایې د ورکولو وروسته د کیدونکو اغیز لپاره تیار و. تیر هفته شوی ټول پښتنه یا ریفرندم کې برتانویانو پریکړه وکړه چې له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. تر هغه وروسته په ایشیایي مارکیټونو کې د برتانیې پیسې پاوند قیمت کم شوی دی او په مشرقي لبنان کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 لس نور ټپیان شوي دي.
لن خبرین هم د بشیر ګواخ نوورې دل او ریدونکو سو په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوورو چې د پاکستان ځینو رسپانو په خپلې اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیک چې په پاکستان کې لیوی مدیره سي په مختلفو خلکو د غلا غلطۍ او درغلي تورونه لګي او په دې لړکی بیا د احتساب غوښتنه هم شوي او سوسو واره د افسر شاهي او سیاستدانانو د احتساب لپاره قانونونه هم جوړ شوي خو د هغه باوجود هم په درغلي او قابو ونمندلې شو. د ادارې په وینا چې د زیا په دور کې یو سیاستدان تجویز ورکړی وو چې د انتخاباتو لومړی دی احتساب کولای شي. همدار د غلام اسحاق خان په دور کې هم یو خپلواکه د احتساب اداره جوړ کړی شوې و خو د هغه هم څو ګټوري نتیجې مخې ته را نغلې. ادارې وړاندې لیکي اوس چې په دې ملک کې د پاناما لیکس معاملې راغله او په دې کې د وزیر اعظم د بچو ذکر هم راغلی چې په کومه د مخالفو ډلو غوښتنه ده چې وزیر اعظم د خپل ځان احتساب لپاره وړاندې کړي. ادارې اخیری کې لیکي په دې حواله پاکستان پیپلز پارټۍ د ټولو د احتساب غوښتنه کړې. نو بهشکه چې یو رنگ احتساب پکار دی او دا هر څه باید چې په پارلیمان کې وشي په سړکونو باندې نه. د دې ترڅنګ د پېښور د خبریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل صوبایي بجټ کې دا کوړي د حقانیې مدرسې لپاره د 1.5 کروڑ روپیو امداد ورکولو په معاملې باندې ځنی سیاسي او مذهبي ګوندونه ګوتې پورته کوي. که یو خوا د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری په دې اندېښنې څرګندې کړي نو بل پلو د جمعیت علما اسلام فیډلي مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د حکومت لخوا 1.5 کروڑ روپی اواز دی وی مدرسې لپاره بیلول بی انصافی ده. د ادارې په وینا چې د دې روپو په بابله د حکومت او د یادی مدرسې د مشر مولانا سیم الحق په خبرو کې تضاد دی. مولانا وایي چې دا رقم د مدرسې د تعمیر لپاره ورکړی شوی دی او حکومت وایي چې دا رقم د دې مدرسې طالب علمان په تعلیمي دایره کې شاملېدو لپاره ورکړی شوی. ادارې زیاتوي چې سوالدار پیدا کیږي چې حکومت کومه خبره کوي، نو آیا په صوبه کې د نورو مدرسو ماشومان په تعلیمي دایره کې د راوستلو ضرورت نشته چې یوازې حقانیه مدرسې له دومره لوی رقم ورکړی شو؟ ادارې اخري کې لیکي اوس چې په دې رقم باندې په هر ځای کې یو بحث شروع شوی، باید چې صوبایي حکومت د دې بحث د ختمولو لپاره زر تر زره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی نیوز ورځپاڼه لیکي په روان مالی کال کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوړخیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په برامداتو کې کمی او له دا هیواده پاکستان ته په درامداتو کې زیاتوالی راغلی. بلخوا ورځپاڼه ټایمز اف انډیا لیکي هندوستان به هغه یوازنی هیواد وي چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدیدی ټکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته اسرار الله مومند وایي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي په روان مالی کال کې له افغانستان سره د پاکستان تجارت ډېر د سستۍ سره مخ شو، ځکه چې افغانستان ته د پاکستان لخوا د برآمداتو حجم 20% راپریوتی او درآمدات یې کافي زیات شوي. په پېښور کې د کسټم یا ګمرک څانګې مشر قربان علي خان د دې خبرې پخلی کړی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوړخیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په برآمداتو کې کمی او له دغه هېواده پاکستان ته په درآمداتو کې زیاتوالی راغلی. نوموړی وایي په 2014-15 مالي کال کې شاوخوا 40,194 ټرکه خوراکي شیان له افغانستانه پاکستان ته راوړل شوي وو، خو د روان مالی کال په یوازې 11 میاشتو کې د غشمیره 40,445 ټرکه ته رسیدلې. خو په تیر مالی کال کې چې د پاکستان لخوا افغانستان ته 1,98,615 ټرکه خوراکي شیان وړل شوي وو، د روان مالی کال په 11 میاشتو کې د غشمیره 1,78,415 ټرکونو ته راپریوتی. د تورخم او کرم ایجنسۍ د لارې افغانستان ته په کېدونکي تجارت کې ډېر کمی راغلی. همداراز د پاکستان د دوایانو جوړولو ځینې کمپنیانې چې افغان حکومت په تور لیست کې اچولي، له هغې سره هم افغانستان ته د پاکستان لخوا د دوایانو په برآمداتو کې کمی راغلی. بلخوا ورځپاڼه ټایمز اف انډیا لیکي هندوستان به هغه یوازنی هیواد وي چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدید ټکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. دغه مقام اوس مهال یوازې د امریکا هغو رسمي ملګرو هیوادونو ته حاصل دی چې امریکا سره یې تړون کړی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامی یو مشر چرواکي ویلي چې دا هر څه وروسته له هغو شوي چې امریکې هندوستان خپل یو غټ دفاعي اتحادي ګرځولې. د دې میاشتې په لومړیو کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودي او د امریکای ولسمشر باراک اوباما ترمنځ په واشنگټن کې له ملاقات وروسته په یو ګډ اعلامیه کې امریکې هندوستان خپل غټ دفاعي ملګری اعلان کړو. خو یاد امریکایي چرواکي وایي دغه ګام یو نوی کار دی، ځکه چې دا خو نه د دوی په موجوده پالیسیو او نه هم نورو هیوادونو ته د وسلو ورکولو په قوانینو کې شته. له دې ګام سره به هندوستان د امریکې ټکنالوژۍ مارکیټ ته رسایي پیدا کړي، خو د هندوستان حکومت وایي چې دوی د امریکې هغه ټکنالوژۍ ته رسایي نه لري کومې ته چې دوی اړتیا لري. یو چارواکی وایي دا یو دوامداره بحث دی چې لا هم وخت غواړي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجه له احمد شاه اعظمی سره.
مشال لیډیو تاسو ری په فلوجا خار کې د عراقي سوکونو د عملیاتو کمانډان د داعش ډلې لول کې د دې خار د بشپړې آزادۍ خبر ورکړي. د دې خبر لخبرې دو سره سم د عراق وزیر اعظم فلوجي خار ته ورسېدو ولته لخلکو غوښتل چې په دې مناسبت د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. عراقي سوکونه وایي د فلوجي خار په عملیاتو کې د داعش ډلې 1300 وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نورو.
روسته لدی چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجي خار هغه برخه هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وي، صدر اعظم حیدر الایبادی له خلکو غوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. ښاغلی عبادی پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې په هر ځای کې چې دی بهر دی راوځي او د خوشحالۍ په جشنونو کې د ګډون وکړي. عبادی د العربیه ټلویزیون له لارې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فلوجي خار د وروختن مخې ته ولاړ وو او د عراق بیرغ یې له خپلې غاړې تاو کړی وو. د عراق صدر اعظم څو ساعته وروسته له هغه فلوجي ته ورسېد چې د پوځي عملیاتو مسؤول قومندان د دې خار د بیرته نیولو لپاره له تیرو 15 اونیو راهیسې پیل شوي عملیات ختم اعلان کړل. ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی د ګولان ولسوالۍ مرکز ته له رسېدو وروسته اعلان وکړ چې دا سیمه د داعش له وسلوالو تصفیه شوې ده او دای له هغه ځایه د دې عملیاتو پای اعلانوي. د السیدی په وینا د فلوجي د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې د امریکا پوځ د هوایی حملو په وسیله ملاتړ کاوه 1300 داعشیان وژل شوي. شیعه ملیشه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملګری وي. صدر اعظم علي بادي څه باندې یو اونۍ مخکې په فلوجه کې د عراق د پوځ بریا اعلان کړې وه، خو د ګولان د ولسوالۍ په ګډون د ښار په ځینو برخو کې نښتو لا هم دوام درلود. فلوجه د 2014 کال جنوري میاشتې راهیسې تر پرون ورځې پورې د داعش تر ولکې لاندې وه، خو د موصل په ګډون د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې لا هم د دې ډلې په ولکه کې دي. صدر اعظم علي بادي وویل ډېر ژر به په موصل ښار کې هم د عراق دولتي بیرغ ورپیږي. د مې د میاشتې په وروستیو کې د فلوجي د بیرته نیولو د عملیاتو له پیل سره سم زرګونه کورنۍ له دې ښاره وتو ته اړوتې. د مسلې د عراق حکومت او مرستندوی ټولنې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په فلوجي ښار کې د عملیاتو له پیل وروسته 15,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره د زیاتو مالی سرچینو غوښتنه کړې.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
په واډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازبخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
مشال ریډیو تاسو ته اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه مشالونه. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د هند د نیو ډیلی خار د یو خدایي خدمتگار فیصل خان په اړه معلومات شریکو چې د بادشاہ خان خدایي خدمتگار تحریک کې بیا راژوندې کړي دي. د خبرونه تاسو لپاره شاین بنيري جوړ کړي ده.
ستړی مشه اوریدونکو شاهین بنیرې ما او د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په تیر خبرونو کې تاسو د بادشاہ خان د خدای خدمتگار تحریک د زنون نوموړو مشرانو په اړه واوریدل. د نن په خبرونه کې در سره د هند د ډیلی خار د یو خدای خدمتگار فیصل خان په اړه معلومات شریکو چې د بادشاہ خان خدای خدمتگار تحریک بیا راژوندې کړی دی. د هند ډیلی خار سلویخ کلن فیصل خان په خټه پښتون دی او مشران ډیر مودوړان دی. د پښتونخوا د تیرانا هند تکړه شوی دی. هغه د علیګړ پوهنتون نه د قانون زده کړې کړې دي او د تیرې سمودې نه د ولسی خیر ښېګړې کارونه کوي. فیصل خان د قرآن پوهه هم لري او د نورو مذهبونو د مقدسو کتابونو هم. پنځه وخته مونځ کوي او غواړي چې د خپلو هلو ځلو له لارې د اسلام د امن او مینې پیغام خور کړي، مسلمانان د سغدریزۍ او تشدد د لارې راواړوي او هغوی د تعلیم او مکالمې له لارې د خپل ځان او نورو انسانانو خدمت ته آماده کړي. د دغه مرام ترلاسه کولو لپاره یې د عدم تشدد د نوموړي لارښود او مبارز خان عبدالغفار خان لاره غوره کړې ده. هغه په 2011 کال کې د جنوري په میاشت کې د باچا خان د تلین په ورځ د خپلو ځینو ملګرو په مرسته د باچا خان خدای خدمتګار تحریک بیا راژوندی کړ. د تحریک د پیل پاړه مشال ریډیو سره د خبرو په وخت فیصل خان ویل،
2008 میں میں نے پہلی بار ایک میٹنگ بلائی دلی میں، جس میں قریب 12
ہزار اتل کی ماد خپل ملګرو رومبنی غونډه په نوې دلی کې جوړه کړې و. په دغه غونډه کې د ټول هندستان د 12 صوبونو 15 ملګرو برخه اخیستې و. نو مونږ هلته دا پریکړه وکړه چې یو کمپاین شروع کړو. بیا مونږ د هندستان هرې صوبې ته لاړو او دغلته چې کوم د ګاندی جی مینوال او نور کوم لوی لوی د سماجی کارونو تنظیمونه دي او چې کوم اسلامي تحریکونه او ادارې هغوی سره هم مونږ دا خبره شریکه کړه او چې زمونږ کوم دا د 15 ملګرو یو ډله وا هغوی به کار کولو او خپل خبره به خپل هم خیال ملګرو تر سواله. د 2010 کال د اکتوبر په میاشت کې مونږ بیا د سلویخت ملګرو یو د رابطې کمیټه جوړه کړه. په دغه کمیټه کې صرف مسلمانان نه دي، بلکې په دغه کمیټه کې د نورو مذهبونو خلک هم شته. د دې کمپاین لمخه د ګاندی جی سکل وسای تارا ګاندی 50 وګړو ته د خدای خدمتګار تحریک غړیتوب ورکړو او بیا دغه غړو نه تارا ګاندی د خدای خدمتګار تحریک چې کوم اصلي سوګند پاړه وا هغه ترې په هغه ځای کې سوګند واخیستو چې کوم ځای کې مهاتما ګاندی وجلې شوی و. اوس په مونږ په ټول هندستان کې داسې یو کمپاین شروع کوو او بیا به یو کامی غونډه په دلی کې رابلو. مونږ غواړو چې په دې کې زمونږ د پاکستان ملګري هم برخه واخلي. مونږ دوی سره اړیکې ټینګې کړې دي.
د هغه کورنۍ د هند په اتر پردیش کې خپل جائیداد او کور لري. همدغه وجه ده چې فیصل خان هیڅ قسم ملازمت نه کوي او ځانې د انسانانو خدمت او د بیلابیلو مذهبونو د منونکو ترمنځ د مینې او امن د جذبو د قوي کولو لپاره وقف کړی دی. فیصل خان وایي د انسانانو د خیر ښېګڼې لپاره هغه الهام د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې او د هغه د عملی ژوند نه اخیستی دی.
میں بہت دنوں سے سول سوسائٹی کے ساتھ یہاں ہندوستان میں الگ الگ جو گروپس ہیں سماج کے لیے کام کر رہے ہیں.
مدورا ہسی پہ ہندوستان کے ہاغ تنظیموں سرکار کا جد ٹولنی د خیر خیگڑ لپار کار کوی اوزو د یوداسی شخصیت پلٹون کی عما چپ ہاغ کی دو خوبیاں وی لکچ باچا خان چخل لوری دس دکڑ لپار لندن تو ہومو لے گلا او پا عقیدہ یو کلک مسلمان ہومو. دل تو پہند کی چکم مسلمانان دی نوہوی شرابو نومس کی نور نشی ہوم کوی او د اسلام لاره بالکل پریخی ده او یا هغه چې څوک د اسلام خبره کوي نو بیا هغه د ټولنې نورو اړخونو نه انکار کوي. چې کله ما د سرحدی ګاندی یعنی باچا خان د شخصیت په اړه ولوستل نو هغه راته یو رښتونی مسلمان او یو رښتونی انسان ښکاره شو. نو یو داسې رښتونی مسلمان چې د حق خبره کوي، د انصاف او د بشري حقونو لپاره خبره کوي او زما په خیال دا یوازې باچا خان او د هغه فلسفه ده چې بشري حقونه پر بچ کې دیشي. او چې کله ما د هغه د شخصیت پاړه نور ولستل نو ما ته داسې ښکاره شو چې زه اوس خپل مرام ته ورسیدم. او دویمه خبره دا چې د خدای خدمتګار چې کوم اصول دي زما په خیال هغه د ټولنیز ژوند بنیادی اصول کېدل پکار دي او که کوم یو ډله چې د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره کار کوي هغوی له پکار دي چې دا اصول خپل کړي او کني خپلوي نو بیا دې د ټولنې د خیر ښېګړې د کار نه لاس واخلي. او زما په نظر د خدای خدمتګارۍ تحریک لبیا شروع کېدل ضرور پکار دي.
د دلی والا په نوم یوې ویبپاڼې سره د خبرو په وخت فیصل خان ویلي، د باچا خان د مبارزې مرام یوازې دا نه و چې د برتانوي راج نه خپلواکي ترلاسه کړي، بلکې هغه غوښتل چې د خپل قام خزو او سړو له تعلیم ورکی او هغوی د هر رقم سختدریزه او نفرتونو نه خوندي وساتي. نوموړی وایي که د بادشاه خان په فکر او فلسفه عمل وشي نو د هندوستان او پاکستان ترمنځ دښمنی هم له منځه تللی شي.
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرحدی گاندھی جیسے گاندھی مخالفت کر رہے تھے اور آج ہر
گورا رومبنے خبر دادا چل کسنگ چی سرحدی گاندھی دے خبر پزد و اونن ہر آگ انسان چی امن پسند اوزڑے پخپل اصلی زیدے حغدا منی چی ددی دواڑو ہے وادنو ویش د ٹول انسانیت لپار زیان من ہو ہندوان لپار ہم زیان منو او مسلمانان لپار ہم او د دلی پخوانی د ریل گاڑی پر اسٹیشن باندھ چکل بادشاہ خان والا نو مہاتما گاندھی دہاغ لاس پخپل لاسنو کی نیولے و او دوارو جڑل او مہاتما گاندھی بادشاہ خان تا پجڑا کی ویلی و چز تا پاکستان تا زکا لے گما چی پاکستان پا رختونی توگا یو پاک حیوادو گرزی او زبا ہم دیر زر پاکستان تا در شما او یو بلا خبرا بادشاہ خان دا دی دوارو حیوادونو ترمینزا دا امن پراخ کولو دا پارا یو پل ہم جوڑے دیشی
فیصل خان وایی اگرچه بادشاہ خان د هندوستان د مسلمانانو په خاص توګه د پښتنو د خپلواکۍ او پرمختیا لپاره مبارزه کوله خو د هغه فکر د ټولې نړۍ لپاره و ځکه چې هغه د نفرت تعصب او جګړې پر ضد د انسانانو ترمنځ د مینې او ورورولۍ خبره کوله. نوموړی زیاتوي دا وخت چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د تشدد لړۍ دوام لري باید نوي نسلونه د بادشاہ خان په فکر او فلسفه پوه کړل شي.
ایک اچھا انسان وہ پوری انسانیت کا ہوتا ہے. گاندھی ہندوستان کے گجرات میں پیدا ہوئے لیکن گاندھی کو پوری دنیا کہتے
ہیں. یوخ انسان دا ٹول انسانیت ملکیت وی. مہاتما گاندھی دا ہندوستان پہ گجرات کے زیگے دلے ہو او بیا منگ او قتل چے گاندھی دا ٹول نڑے ملکیت اگر زیدو او ہم دا سے بادشاہ خان ہم دا پختنو پسیما کے زیگے دلے ہو پختنو او منگ نن چے دا دا خدای خدمتگار او ڈالا بیارا جوندے کڑے دا دا دے مطلب ہم دا دے چې ښه انسانان د هر چا وي هغه د کوم یو کلی د کوم یوې قبیلې د کوم یوې سیمې یا د کوم یو هیواد سره تعلق لرونکي نه وي هغه د هر چا وي او دا زمونږ ډیره بدنصیبي ده په خاصه توګه د ټول هندوستان او د هغه خلکو چې ګاندی خپل لارښود مني خو هغوی خلکو ته د بادشاہ خان په اړه اډو معلومات نه دي ورکړي. د داؤد ابراهیم غوندې مجرمانو نه خو ټول خلک خبر دي اخبارونو ترې ډک دي خو بادشاہ خان نه پیژني او زما په دې یقین دی چې د سرحدي ګاندی پیغام ټول نړۍ تر سوال پکار دی ځکه چې هغه د امن ترورولای د انسانیت او په صحیح توګه د هر چا د حق منلو پیغام دی. یو نیم سل کال مخکې زما پلار نیکه د تیرانا هندوستان ته کډه شوی او اوس زه په هند کې ژوند کوم او اوس زه په دې هڅه کې یم چې سرحدي ګاندی ټول نړۍ وپیژني. نن ټول نړۍ مهاتما ګاندی خو پیژني خو بادشاہ خان نه پیژني او د مهاتما ګاندی ذاتی سکتر مهادیو دیسای ویلی وو چې د خپلو خصوصیات کبلا بادشاہ خان د مہاتما گاندھی نه هم لوړه رتبه لري خو د دې خبرې نړۍ ته هډو معلومات نشته او چې کله نړۍ ته دا معلومه شي نو سرحدي گاندھی به هم د ټوله نړۍ شي لکه څنګه چې مہاتما گاندھی د ټوله نړۍ دی.
په پېښور کې د بادشاہ خان ایجوکیشن فاؤنډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وایي په داسې حال کې چې دا وخت په سیمه کې د ترهګرۍ او تشدد پیښو د خلکو ژوند او مال د خطرو سره مخ کړی دی او د زغم او برداشت جذبې کمزوري شوې دي. دا خبره نور هم مهمه شوې ده چې د بادشاہ خان د خدایي خدمتګار تحریک د بیا پیاوړي کولو لپاره کار وشي.
د قومي شعور لپاره او د سماجي انصاف لپاره او بیا په خصوصي توګه د خلکو د اجتماعي مفاداتو لپاره او قومي مفاداتو لپاره د حرکت کې راوستلو واحد لار ماته همغه ښکاري کوم چې خدای خدمتګار تحریک د نن نه سل اتیا کاله مخکې شروع کړی وه. د هغې بنیادي مقاصد یا بنیادي طریقه کار دا او تګلارې دا وه چې خلکو سره په حجرو کې جماعتونو کې پوله پټي کې په ځای کې په اسکول کې په مدرسه کې کینی د اغي خبر ووري د اغي تکلیف نه ووري د اغي چې کوم وړي وړي مسلې وي هغه ووري کاغه مسلو کې تر څنګه ور سره مرسته کولې شي نو مرسته وکي او بیا خپل خبر وکي او خپل خبر کې دوه خبرې ډېر زیات مهمې وي یو خبر خدا و چې څنګه د خپل قام د تاریخ تهذیب وسایل او د ژبې خبره په مخ کې بوزي شور په مخ کې بوزي او دویم خبر دا ده چې څنګه په سماج کې دننه داسې ادارې ادرولی شي یا داسې رجحانات را پیدا کړی شي چې خلک د تشدد نه یا د تنازعاتو نه د تنازعاتو حل کولو غاړې ته راشي او د زور د استعمال نه د مکالمي کلتور غاړې ته راشي.
فیصل خان وایي د پاکستان په ګډون د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې د خلکو سره په تماس کې دی او غواړي چې د تحریک هلې ځلې نورو سیمو ته هم وغځوي. دا وخت د فیصل خان سره خواوشا لس زره کسان په دې تحریک کې ملګري دي او دا ټول د باچا خان د فکر په رڼا کې د انسانانو د خیر ښېګڼې، تعلیم او هغوی ته د روغتیا د اسانیو ورکولو لپاره د هندوستان په بېلابېلو برخو کې کار کوي، د امن په نوم غونډې او لاریونونه کوي او د بېلابېلو مذهبونو خلکو ته بلنه ورکوي چې خپل اختلافات د تشدد په ځای د خبرو اترو او مکالمې له لارې هوار کړي. اوردونکو دغه واز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه به د عدم تشدد کاروان دی او بل مبارز د ژوند او کار باړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
نفرت لخ کری ایل کلم سبا د نفرت کریل کلم زبد نفرت لخ کریل کلم زبد نفرت لخ کریل کلم زمین ز غریرا ترا وڑا زمین ز غریرا ترا وڑا
خوب چه وطن وینم